خبرون الاردرده. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درو نور مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. د پاکستان وی محکمې بیا پرون په ضمانت له زندانه د پخوانی صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بی بی د خوشی کولو غوښتنه رد کړې ده. دا خبر د خان د مدافع وکیل رسنې وکړه. دا د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لی وکال دهیسې په زندان کې بند دی. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي هیواد د خپل تاریخ لاته ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرېس خبري ایجنسی په وینا مقیاتی د غټ څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځونو د بایبریدونو لویری د 1 میلیون بیزای شوې کسانو لاسنیوي ته ورودانګي. خبر کې هم کته لبنان ته د ورپی خطرونو ورجزت نشته. خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځونه سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او د حزب الله پر اهداف ځمکني بریدونه پیل کړل.
پینځویشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې ورستی تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان اوربند واکمنان دي څه تاثیر لري. د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو ورسته د ایران په ګډون ځین نور لوریو لدې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداري ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کاروباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیا پرې کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي وو چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هنیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونې واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د می میاشتې پر شلمه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په اذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورسپانه کې د سیاسي مسایلو شنون کې آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو کې له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خو خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي. خو تر اوسه د حسن نصر الله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبان خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصر الله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 15 دقیقې د بحث میلمانه در پیژنو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث ملمانې دي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمې ستانګزای دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې هم د اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ، حزب الله او حماس او حوثی او هشت شعبی او فاطمیون او زینبیون، دغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډیر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباری شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر 1980 کاله پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلي، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنې د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخت مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه دی، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي، چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په هغو لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال شته، او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لیږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
زه فکر کوم باوجود دې چې ایران د غلو په تر اوسه پورې د ډلې تر شا کړې ده، اما یو شی څه واضح دي که حماس که حزب الله ده او دا نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې، دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده، دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي، دا واضح ده. هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټول منطقه په دې باندې پوهیږي چې دې تر شا ایران ولاړ. هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی ای کارمندانو د 1993 کلونو د 1995 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللی وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. امریکا د حکومت د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې هغه وړل شوي وو ایران ته هلته ترینه تحقیق شوی وو. ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د دې مسائلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کی او د څومره تحرکات چې سوي دي لوم د اکتوبر نه را په دې خوا باندې هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته راولي د دې لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصر الله او وس ښکاری چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پولیس کوي چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کی او دوی شاکه ولا ورته او ځان یې په حساب تیر اوسه. نو اوس تاسو معلومیږي چې دا به فکر کوم یو د هغه تغییر نقطې اول بل چې ایران مستقیمه مداخله کوي کنه دوی خپل هغه وښود چې دوی څومره خفه دي په وزل کېدو باندې.
مننه اتمر صاحب په خپل د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصر الله تر وجل کېدو ورسته ولي غلي دي رسمنه چې څرګندونه نه دي کړي. دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
واضح خبره ده چې امریکایان سره دوی په یو تعامل کې دي. عربي هیوادونه سره مثلا سعودي عربستان سره قطر سره امارات متحده سره دا ټول لغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي او افغانستان هم نشي کولی زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغه مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان لپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان باید دغه مسایلو نه ځان لري وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ښه ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې په امنیت شورا کې چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته واڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات د محدودو ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیل ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونه ته، هم اسلامي هیوادونه ته.
ډیره مننه. دا اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث ملمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمې ستانکزای صاحب. تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي، خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې کړي د څه د پاره دی دغه تبلیغاتي هڅه ولی دوی کوي.
زه فکر کوم دا کوم کسان تاسو یاد کړل رسمي موقفونه نه بلکې له شخصي ادرسونو نه دوی دا لیکنه کوي او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدای د اسلام کارو ډالو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد ګلوبل جهاد کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو د نورو وګونو حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دوه مسلمان ورونه ملکونه دي باید سرحد نه وسیږي یو حکومت دی وسیږي او دا باید وغځيږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یو سختې پوښتنې سره مخامخ شوي هغه دا ده چې یو خو د امریکا پیسې دي اتیا میلیون ډالری کڅوړی دي چې هغه ورته راځي د افغانۍ د ثبات ساتلو د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته هغه د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي دغه دعوی اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو او په حقیقت کې د نیابتي ډالو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته د دوحې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تور لستونو کې دي. آی د طالبانو خواخوږي به وکول سي د غوړستیو تحولات ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم ځان وړوي؟
زه ګومان کوم ځکه افغانستان یا طالبان اوس حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلې چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنه لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریس خپل اعلان کړي ځکه دوی په دغه نورو برخو کې کله چې اسماعیل هانیه ووژل څه داسې کوم دریځ دوی ونینیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ وشو په هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانګزای صاحب ویل ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایدیولوژیک فکر همدا دی. که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېر مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي او مجبور دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هنیا وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره بېوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړي دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هنیا د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خنثی شو، که نه یو په یو مسخره باندې بدل شو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي د ټولې د آی اس آی له خوا نه راجوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی هغه نه انکار کوي، د ریګن دنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې آی اس آی جوړ کړی، آی اس آی له منځه وړي او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران لوبینه مرسته اخیستې او دوی په ټرین کولو کې. په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دې مرکز و، اما په یو هغه باندې تغییر د پالیسي باندې حکمتیار وګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي. ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولول لپاره په یوازې د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي، دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې ده دا واضح کېږي خلکو ته. اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و، آیا دوی رښتینی و پکې او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي، خپلو ډلو ته یې استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېر مننه. اتمر صاحب، یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کار مخکې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریې په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
کله غلطي وکړي بله، لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی. یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه، د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دیرش کاله شل کاله مخکې کوه او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې لپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي، دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم، ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي، او ختم یې ډېر سخت کار دی، سخت هم دی او وحشتناک هم دی، او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی. خو مونږ که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری شي، اوس د سرتیرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شانزه او مکسیو پاین دا خبرې دي. سرتیری هېڅ شی نشي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ، اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفی ده په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه استاد صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړئ چې ځینې شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا هم ملاتړو عکس العمل توند وو، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطح کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده، دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده، او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي. نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي، یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکړه نړیوالو ته، او د شیعه او د سنی مسله په افغانستان کې دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمی ستانکزی له دواړو مننه.
جهان میں سپروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہا غالرم ندا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا رنجخ